وخت په پېښور کې د غرمې یو بجسوازه عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو. اونیز پروګرام د ځوانانو شخص د روانې غړي برخه ده. خو پیل له خبرونو کوو. ویان اسرار عالم مومند.
اول مهم خبرونه لندیز. د افغانستان د کندهار ولایت په شابلی کوټ ولسوالۍ کې لږ شېبه وړاندې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په کراچۍ کې د یوې ورځې د کلاري وروسته یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې. او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سعودي عرب کې د شاه عبدالله سره لیدنه کاته کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کندهار ولایت په شابلی کوټ ولسوالۍ کې لږ شېبه وړاندې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال له مخې دا نښته نن سهار شروع شوه. چارواکي زیاتوي تېره ورځو یو شمېر وسلوال طالبان شابلی کوټ ولسوالۍ ته ننوتي وو او نن سهار یې په دغه سیمه کې د ملکی او بهرني ځواکونو پر ضد بریدونه وکړل. په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نښتې په اړه مشال ریډیو ته ویلي:
So if you call for action from the Arab League, there is no action coming from the Arab League.
پس کته چری عرب لیگ ته د کمکار یا
دا پداسه حال کې دا چې ناتو ویلي دا سی رپورټونه دی هغه هلیکاپټر چې د خلیپ اورزی په میدان ورده ګولایت کې امریکایي او افغان ځواکونه د نختی زی ترسول یو وسلوال په مزایل باندې وشتل دي. په دې کې دیرش امریکایي پوځیان وجل شوی وو. په کراچۍ کې د یوې ورځې د کلاري وروسته یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې. په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي. د پولیسو د وینا سره سم د کراچۍ په ګلستان جوهر او ګلشن اقبال سیمو کې ناڅرګند وسلوالو 4 کسان په ډزو وژلي. په آسما ګارډن سیمه کې هم ناڅرګند کسانو یو ځوان په ډزو وژلې. پولیس زیاتوي دوی د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 45 کسان نیولي. په سند صوبه کې د کمپرست ګوندونو تر احتجاج وروسته حکومت په ټوله صوبه کې د کمشنری نظام پر ځای د خاري نظام د پرځای کولو اعلان وکړل. خو پر دې سربیره هم 13 ورځو د سین په بیلابیلو سیمو کې کاربندي وو. د ریپورټونو لمخې په کراچۍ کې روان کال څه باندې 1400 کسان په هدفي وجنو او فرقه ایزن خطو کې وژل شوي چې اکثره یې پړه په دغه خر کې 22 سیاسي ګوندونه متحده کامی مومن او عوامي نېشنل ګوند پر یو بل چوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سعودي عرب کې د شاه عبدالله سره لیدنه کاته کړي. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم د سعودي عرب بادشاه سره د جنوبي اسیا د امنیت ترڅنګ په سیاسي، معاشي او په نورو دوړخیزو مسلو خبرې ترې وکړي. د وزیر اعظم سره په تللي وفد کې د خیبر پختونخوا گورنر هم شامل وو. یادوي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم د سعودي عرب دوره کړې وه. خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع په میرا جلبای سیمه کې د یوې میرمنې او دوو ماشومانو مړی موندل شوی. د پولیسو د وینا تر مخه تر دې دمه د وژل شوو شناخت نه دی شوی. د میرمنو د خیر ښېګڼې تنظیم عورت فاونډیشن د یو رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر کال په میرمنو د تشدد 650 کیسونه راغلي وو چې پکې 328 قتل، 22 د غیرت په نامه وژل شوي وو او 9 پکې د خودکشۍ کیسونه وو. په نړۍ کې سټاک مارکیټونه یا د ونډې بازارونه په داسې حال کې راغورځېدلي چې د امریکا د قرضونو د اخیستو په اعتبار کې د کمی راتلو وروسته د نوي مالی بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي. په تیرو 9 میاشتو کې پرون په لومړي ځل د امریکا سټاک مارکیټ تر ټولو لاندې کچې ته راپریوتې وو. دا کاروبار وروسته له هغې په لومړي ځل شوی چې د سټینډرډ اینډ پورز په نوم ادارې د امریکا د پور د اخیستو د اعتبار درجه ښکته کړې. په نیویارک مارکیټ کې د تیلو نرخ 5.50 کم شوی او د سرو زرو د یو اونس نرخ 1.40 سیوا کېدو سره نوی ریکارډ جوړ کړی دی. په امریکا کې د سټاک مارکیټونو د راپریوتو وروسته همداشان په یورپ، جنوبي ایشیا او لاتینی امریکا کې هم مارکیټونه راپریوتي. کویت او بحرین په داسې حال کې د شام څخه خپل سفیران رابللي چې په دغه هیواد کې د پوځ لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چیانو خونړۍ چاپی دوام لري. د کویت د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغوی خپل سفیر د مشورې لپاره رابللی دی. نوموړي زیاته کړه چې څوک هم په شام کې د عام ولس وینه تویول نشي قبلولی. د بحرین د خارجه چارو وزیر هم په مانامه کې دا قسمه څرګندونې کړې دي. بلخوا د عرب لیګ جنرال سیکرټري نبی العربی ویلي د عربي نړۍ ستونزې په یو ورځ کې نشي هوارېدې. یادې وي چې د اتوار په ورځو سعودي عرب هم د شام څخه خپل سفیر راوبللو او د شام پوځ لخوا یې د 15 میاشتو راهیسې په خپل ولس د تشدد په سختو ټکو کې غندنه وکړه. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د په روانه غړي کې مونږ دغه ریپورتونه درته ځای کړی دي. د څو ورځو د کراري وروسته په کراچي کې یو ځل بیا د تشدد لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک بیا وایي چې کراچي کې ناقانونه وسله زیاته ده او که هر څوک حکومت ته د اټومیټک وسلې اطلاع ورکړي نو ورته انعام به ورکړي.
یہاں پہ الیگل اسلحہ بہت زیادہ ہے. وہ ساتھی وہ دوست جو کسی آٹومیٹک ویپن کی خبر دے گا.
دا بلوچستان پر قلعہ عبداللہ ضلع کی 45 زائی کسان تشتول سوی یو زائی کسوائی پسیم کے حالات خراب سوی.
حکومت روز پر یوش اندر کے لیویل سوپر آتا پری پر علاقہ کی ہو رہا ہے. روز پر بل دبالا سرام پر جیس کی فغانہ دیا خبتی لیویل سواس خدا خبر ازان از بلوچستان حالات خدا رکم لیویل سواس چمار آج.
د پېښور یونیورسيټي ځینې نجونې کوشش کوي چې د خپل هنر د لارې د پښتنو رنگ شکړي. یو نجلۍ وایي
زمون پښت خپل کلچر دي، زمون کې دا ریواجونه دي، هغه کې ډېر شریف خلک او ډېر مطلب امن پسند خلک او عزت دار خلک او نن سبا فلمونو کې خیا بیت ګل هغه الټ دي.
دا به په ځوانانو ژغ پروګرام کې واوري. د پاکستان په اړه کورنۍ او نړیوال مطبوعات سوای دا هم په روانه خبرونه کې اوریدای شي. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت هم د کراچی ځخه. د پاکستان د کراچی شهر کې د څو ورځو کراري ورسته یو ځل بیا د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا په تازه پیښو کې نامعلومه وسلوالو 15 نور کسان وژلې دي. پولیس ادعا کوي چې د پیښې له ځایونو څخه په لسګونو وسلوال نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي د ګلستان جوهر په سیمه کې 13 شپه د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. دهلی کالونی، کارادر او حاجی کیم لسیمونه په بورو کې بند درې مړی پولیسو ته په لاس ورغلي دي چې درې واړه د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژل شوي دي. د تشدد د دغه پیښو سم د سروسته نیم پوځي دستې یا رینجرو او د پولیسو سرتیري د پیښو ځایونو ته رسیدلي دي. پولیس وایي ګلستان جوهر، رابیه سیټي او ملیر پسیمو کې یې د لټون عملیات کړی دي او 45 کسان یې د وسلې په لاس نیولې دي. بلې خواته ملیر د سیمې خلکو د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون عملیاتو او گرفتاریانو په ضد احتجاج شروع کړو او نېشنل های وی سړک یې د 100 غنټو د پاره د ټریفیک په مخ وتړلو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي دي چې نور به په هر قیمت خار کې امن قائموي.
یہاں پہ الیگل اسلحہ بہت زیادہ ہے. وہ ساتھی وہ دوست جو کسی آٹومیٹک ویپن کی خبر دے گا.
رحمان ملک وایي کراچۍ کې ډېر زیاته ناقانونه وسله شتون لري. هغه ملګری چې موږ ته د اټومیټک وسلې په حق له معلومات راکړي هغوی ته به انعام ورکول شي. رحمان ملک زیاته کړه چې بیګا شپه نیول شوي کسان پولیسو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد نیولې دي او د هغوی څخه پوښتنې ګربېګنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو تازه لړۍ د 13-15 ورځو وقفې وروسته په داسې وخت کې بیا شروع شوې ده چې صوبه کې د ښاري نظام د لاګو کولو په سر د حکومتي اتحادیانو او قمپرز ګوندونو ترمنځ کړکېچ دوام لري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې پولیس وایي چې د سوابی په ضلعه کې د میراجلبې له سیمې څخه د یوې میرمنې او دو ماشومانو مړې موندل سوي. د پولیسو د وینا تر مخه تر دې دمه د وژل سوو پېژندګلو نه ده سوي. د میرمنو د خیر شګړې تنظیم عورت فاونډیشن وو د یو رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تیر کال په میرمنو د تشدد 6.5 کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې اړه مو څه ساعت وړاندې په پېښور کې د مشال له خبريال غلام غو ځخه تفصیل پوښتلی وو.
جی منور شاه صاحب، په دې لړ کې چې کوم د چوټا لاهور ثاني دغه د ایډیشنل محرر دی اسرار دغه سره مې لږه شګه وړاندې خبرې اترې وکړې. دغه د وینا تر څنګ چې کړې نو دغه درې ونه مړ چې دا پیژندګلوې نه ده شوې. په دې کې یو زنانه ده چې عمر یې تقریبا شاوخوا 30 کاله ښکاري او دوه سره ماشومان دي. یو ماشوم دی او ماشوم ده. دا نو دا هغې عمرونه چې کم څه هم د 100 کالو نه وخته تر 100 کالو پورې دغه کېږي ښودل کېږي. او دغه چې کوم پولیس چارواکی دی اډیشنل محرر اسرار د هغه په وینا دغه درې واړه مړي چې کوم دي نو دا 13 ورځ د ثوابۍ په میره جلبۍ کې یوه خشکه ده چې درنګونه ورته ویلی شي په هغې کې دغه مړي موندل شوي دي. او 13 ورځ د مزدان کې چې کوم باچا خان میډیکل کالج دی هغې کې چې کومه منتقاده ده هغې ته راوړل شوي وو. خو د اډیشنل محرر اسرار په وینا باندې د باچا خان میډیکل کالج چې کوم دغوی چارواکي دي هغې ویلي وو چې یاره زموږ سره د مړو د محفوظ کولو شی نه لري شته انتظام نه شته نو واپس هغه درې واړه مړي چې کوم دي هغه واپس هغې وویل دغه ته ثوابۍ ته. او چې د چوټه لاهور کومه دغه ده عدیله ده په هغې کې بیا دغه مړي چې کوم دي خښ کړل او د دغه مړو لا تر دې دمه چې کوم ده څه پېژندلو یې نه ده شوي.
غلام غوث وخت په وخت د خزو دغه ډول وجنې راوړاندې کیږي، څه معلومات لري چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد د پیښو څه شمېره ده؟
جی منور شاه صاحب، تیر کال د 2010 چې کوم د عورت فاونډیشن چې کوم هم دغه د خزو په تشدد باندې هغې کار کوي د غیر دولتي اداره ده عورت فاونډیشن، د هغې چې کوم رپورټ دی نو د هغې رپورټ مطابق تیر کال خبر پښتونخوا کې چې کوم د ښځو په ضد باندې کوم تشدد شوی دی چې کومې پیښې مخې ته راغلي دي نو ټولې پیښې چې کوم دي 450 پیښې تېر کال په 2010 کې مخې ته راغلې دي. نو په دغه پیښو کې چې کوم دی نو دغه مختلف دغه نوعیت هغې ښودلی دی. په دغه کې 8 چې کوم دغه دي ښځې دي هغه دغه شوي دي په عام نوعیت وژل شوي دي. بیا دغه شانتي 2 خځې چې کوم دي په دغه 450 کې چې کوم دي هغه د غیرت په نوم باندې دغه وژل شوي دي. دغه شانتي چې کوم دغه دي 50 خځې دي په دغه 450 پیښو کې نو په دغه پیښو کې 450 پیښو کې ښځو چې کوم دي نو دغه کړي دي خودکشانې کړي دي یعنې ځانونه پخپله دغه کړي دي وژلې دي. نو دغه ټولې چې کومې پیښې دي نو دغه 450 پیښې تېر کال د ښځو د تشدد مخه.
غلام غوث چې زموږ همکار منور شاته د ثوابۍ د مړو پاړه باندې حال ورکولی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
وسم د پاکستان بیلابیلې پیښې چې له عالمزیب څخه 2 ساعت وړاندې منور شاه پوښتنه کړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د نوو صوبو د جوړولو په هکله بیګا د شپې خپل غونډه کړې وه. د یادونې وړ ده چې نواز لیگ د نوو صوبو مخالفت کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سعودي عرب کې له شاه عبدالله سره لیدلې دي. د دې ترڅنګ د موسم په حال هم له عالمزیب خان څخه پوښتلې دي. نو عالمزیب د دې پښتنو په جواب کې وویل، خو په سر کې د مسلم لیگ نواز د غونډې په اړه وویل.
جی 13 ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ د پارلماني کمیټې غونډه چې په دا غونډه کې د مسلم لیگ مشر کوم دی میاں نواز شریف او د هغې سره د مسلم لیگ نور ټول مهم غړي موجود وو. په دا غونډه کې چې وروسته یو اعلامیه هم جاری شوه او دغه اعلامیه بیا مطبوعاتي ادارو ته هم د مسلم لیگ نن چې کوم د اطلاعاتو د اوسنی چې کوم نوی ویان دی مخکې خو حسین اقبال و اوس دغه نوی ویان مشاهد الله خان دی هغه مطبوعاتو ته دغه اعلامیه هم واوروله. په هغه اعلامیه کې هغه دا وویلی چې په دې غونډه کې مسلم لیگ نن دغه فیصله کړې ده چې دا اوسنی چې کوم موجوده صورتحال دی د صوبو په اړه په ټول ملک کې نو چونکې دا زیاتره په دې کې دا کوششونه کېږي دا په لسانی یا په فرقه ییز کش باندې روان دی او په دې کې ټول ملک ته نقصان دی. نو دې وجې نه که نوې صوبې جوړېږي نو هغه دې په انتظامي بنیاد باندې جوړ شي او یوازې سرایکي صوبه نو ځکه چې دا وخت دی پیپل پارټي په دې کوشش ده چې په جنوبي پنجاب کې چې کوم دی نو سرایکي صوبې لپاره حالې ځلې منډې ووهي. نو مسلم لیگ نن په خپله اعلامیه کې د دې میټینګ نه وروسته وویل چې صرف نه صرف سرایکي صوبه بلکې په ټول پاکستان کې صوبې جوړ شي خو د دې لپاره دې په انتظامي
پیغامي. عالمزیب خان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې دا مهال په سعودي عرب کې دی ویل کېږي چې د سعودي عرب د باچا شاه عبدالله سره نن ملاقات کوي. د وزیر اعظم ګیلانی د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه کوم تفصیلات شته؟
جی بالکل منور شاہ مجھے جکم معلومات وزیر اعظم اس راغلی نو پاگی کمی شاہ بدا سعودی جکم بادشاہ دے شاہ عبداللہ سر ملاقات کی ولی پر دے آخری خبروں رات تک او دا سرکاری ٹی وی دے وینا سرما خال لگا شی وڑان دے نو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او شاہ عبداللہ پجدہ کی ملاقات سے دے پدا کی دوانا مشارنی نو پاکستان نو وزیر اعظم سر 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 پدا ملاقات کی سینئر وزیر جکم نے پرویز الہی او دا شان مخدوم امین فہیم او نور مہم وڑی او دا خیبر پختونخوا گورنر ہم باغ تلے مسعود کوثر ندی وجنا اهم پتہ ملاقات کی موجود دعا مشرانو دوخیزہ جکم تعلقات دی پاری واندی داغه سره پسویلی شیا کی په امن امان او دغه شان په دغه مختلف اړخونو خبرې اترې وکړي او په دې د سرکاري ټی وی نه وینا مخه جکم دې نو وزیر اعظم شاه عبد الله پاکستان کې لا زلزله شو او دغه شان سیلاب شو کوم امداد کړو دغه ستاینه وکړه او دغه شکریا وکړه او شاه عبد الله هم د پاکستان چې په امنیت او الله مو چې کوم پاکستان څنګه غوښتل پورته کړی دی هغه دغه ستاینه وکړه او دوه مشرانو دغه ملاقات
علمزیب خان که په آخر کې در تلک د موسم حال وای زکه چې ریپورتونه د حیوانات د نورو برخو تر څنګه په اسلام آباد کې هم وای چې د بارانونو لړۍ دوام لري نو د موسمیاتو ماهرین سوای
جی دا پرون راسی چې کوم موسم اخیرنی لړۍ د مونسون چې کوم د اخیرنی لړۍ وای دا چې وشو دا د موکمه موسمیات چې کوم ډایرکټر دی محمد انی پیدا تر مخه تیر ما خامم دا غو زموږ خبر شي دا وخت په وخت دا غو سره موږ تماس یو او موبایل اس ام اس په دې باندې هم دا غو موږ ځان خبرونه هغه وای چې دا راتلم کې دا روان چې مې اته سره یو ګډې دي دا ډېر ځات مهمه دي په دې اته سره یو ګډو کې به کوم دی نو سویلی او مهاراشتر چې کوم منځرې پنجاب دې ځان شمالي سند او شمالی او مشرقی بلوچستان او سویلی جکم خیبر پختونخوا دا پراتون کی اتل اتسوی گردو کے پدی کی جلد زیاد باران امکان دے او دغه شان هغه دا هم ورسی تیر تا جکم سیلابونو چې په هغه کې خوشاو خوا 15 پیټه دی لیک په پاکستان کې متاثر شوی دغه شان هغه صورتحال خو نشته دا غل ویره در مخه ولې صح کال امکان دی تقریبا 1000 دی لیک پر متاثر شي او دغه شان بل مهم خبر هغه دا هم کړه چې با جکم خیبر پختونخوا دا هغه ترونځو امکان نشته ولې خیبر پختونخوا لاندې سه او زیاتر پنجاب او بسند شمالی سه او د بلوچستان ځینې برخې په دې کې په راتلونکي اته څلوېښت ګڼټو کې چې کوم د زیات باران کېدی شي او د اوو ورځو پورې دا لړۍ دوام لرلی شي د هغې نه پس به پته لګي چې صورتحال څنګه دی.
د نو صوبو د جوړولو په اړه د پاکستان د مسلم لیگ نن غونډه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له سعودي عرب له بادشاه شاه عبدالله سره لیده کاته او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د موسم تازه حال څه و د هر څه علمزیب خان منور شاه سره د لارې تاسو سره شریک کول.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوسم د بلوچستان په لور ځو. د بلوچستان په قلعه عبدالله کې نامعلومه وسلوالو 15 کسان تښتولې دي. دغه کسان له کوټې څخه نورک سلیمان خیل ته روان وو. په بلوچستان کې په پښتنه سیمه کې د خلکو د تښتولو لړۍ له تیرې څه مودې راهیسي زیاته سوې ده. د تازه تښتونو په اړه حال له چمن څخه عبدالرزاق برق راکوي.
وسلوالو کسانو د موټر د درولو ورست د سلیمان خیل خلک له ځان سره بوتلل. د تحصیل ګلستان د لیویزو مشر ګلاب شاه د سلیمان خیل کسانو د تښتولو په اړه د دې خبر په تصدیق کولو سره و مشال ریډیو ته داسې وویل: اخوا د سیمې یو اوسیدونکی صدیق مسلم بیا وویل چې د په خبره د وسلوالو کسانو لخوا د کاکړ سلیمان خیل کسانو د تښتونی ورسته په سیمه کې آلات کشیده سوي.
نو اوس بیا لکه حالات
حکومت روز پر یو شین دغه لیول زه خپل هدف پر په علاقه کې ولاړ دي روز پر بل د بالا سلام په دې کې څنګه دی اخستی لیول فواز خو خبره ده نه د ګورستان علاقه دار کوم دی فواز کی ناراضي
که څه هم د وسلوالو کسانو لخوا د 15 کسانو د تشتونې پړه تر اوسه د یو مشخص ډلې له اړخه په غاړه نه ده اخیستل سوې خو ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان د بلوچستان هغه ضلع ده چې دلته په څو واره خلک وژل سوي او تشتول سوي د کوټې او چمن ترمنځ په لویه لار چې هم د اوس اف سي یا ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای دي خو د سیمې د خلکو په خبره تر اوسه دغه ملیشیا په سیمه کې هیڅ امنیت نه دی پر ځای کړی په ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان کې چې د پښتنو څلور قبیلې کاکړ سید ترین اڅکزی استوګندي په همدغه سیمه کې د شلو کالو راهیسې د 2 قبیلو ترمنځ جنګونه هم روان دي چې په دغه جنګونو کې په سلګونو کسان وژل سوي او د سیمې امنیت یې ډېر سخت خراب کړی او په سلګونو کسان له سیمې څخه کډه سوي. عبدالرزاق پرک، مشال ریډیو، چمن.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د امریکا د دفاع وزارت د ماينونو سره د مبارزې اداروي په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماينونو د چاودېدو پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې او د دې وجه ده چې افغانستان کې طالبان د کیلشیم امونیم نایټریټ سره سري نه بمونه جوړوي چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. نجیب عامر په دې اړه رپورت لري.
فرانس پریس خبری اجنس په یو ریپورت کې لیکي چې افغانستان کې په دې وروستیو کې د سړک د غاړې د بمونو د چاودېدو پیښې خپل اوج ته رسیدلې، خو بل پلو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې د پاکستان له غاړې د سرو داوړېدو مخه ونیسي، د کومې نه چې په افغانستان کې طالبان بمونه جوړوي. د راپور له مخې په افغانستان کې طالب یاغیان چې نږدې د 10 کلونو راهیسې د امریکایي، افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنګیږي، اوس په لاس جوړ شوي بمونه د افغانستان په خاورینو سره کونو د خلکو د گاډو د نخښ کولو په موخه استعمالوي. په لندن کې میشت افغانستان د دفاعي چارو کارپو امین الله حبیبي وای طالبان مخ په مخ د نړیوالو ځواکونو سره مقابله نشي کوله، نو ځکه لدې تاکتیکا کار اخلي.
زه فکر کوم چې په تقریبا له یو کال مخکې چې د ناتو قوا ډیر شو په افغانستان کې او د جنگي له لحاظه طالبان خپل ابتکار له لاس له ورکل او د نړیوال ټولنه یا د نړیوال قوا په هلمند کې په قندهار کې د مثال په تور د دوی ځایونه ونیول، د دې لپاره طالبان احتمالا فکر کوي چې باید خپل ستراتیژي تغییر ورکړي او د دې لپاره دوی اوس ډېر توجه کوي د بمونو او ځانوژنې لپاره چې د نړیوال
د امریکا د دفاع وزارت لخوا په دې اړه یو تخمینه وړاندې شوې ده چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه څومره د دې ستونزې سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت د ماينونو د مقابلې کولو د ادارې ویان ایرن سمیت فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي په تیرو 12 میاشتو کې د پاکستان نه په پرله پسې توګه د کیلشیم امونیم نایټریټ سره افغانستان ته قاچاق شوی، په داسې حال کې چې پاکستان د دې په صادرولو بندیز هم اعلان کړی دی. نوموړی وایي د دغې سرې نه په افغانستان کې طالبان د بمونو د جوړولو کار اخلي. فرانس پریس اژانس لیکي د افغانستان هلمند ولایت چرته چې طالبان په سنگر کې دي تر ټولو زیات له دې عمله ځپل شوی دی. د دې ترڅنګ په کندهار ولایت کې وضعیت همداسې دی او د پاکستان سره په پوله پرتو ختیځو سیمو کې هم. فرانس پریس خبری اژانس لیکي نړیوال ځمکني ځواکونه چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په موخه خلکو ته ځانونه رسوي عموما د سړک د غاړې په خښو بمونو ورخیږي. د افغانستان په جنوبي برخو کې د ایساف ځواکونو قماندان جنرال جیمز ټیری رسنیو ته ویلي دوی 110 کورني چاودیدونکي مهمات نیولي او 300 مهم اورپکې له منځه وړي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې د 2001 کال نه نیولې تر اوسه سلګونه امریکایي عسکر وژل شوي شوي او د 2000 نه زیات جوبل شوي دي. فرانس پریس خبري ایجنسی لیکي د تیر جمعه په ورځ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د شینوک چورلکه د لویدو د خونړې پیښې نه 2 ورځې وړاندې دوه امریکایي عسكر د سرک د غاړې د بم د چاودېدو له امله وژل شوي وو. افغان کارپو امین الله حبیبي وایي طالبان به خای په خپل دې تاکتیک کې کامیاب وي، خو د سرک د غاړې د بمونو په چاودنو کې د ولسي خلکو په نخښه کېدل د دوی خلاف کرکه زیاتوي.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر خطرناک ستراتیژي دی، ځکه چې دوی احتمالا کیدای شي چې دا د نړیوال قواو د تلفات راولي، خو دا بل تاثیر هم لري، ځکه چې په دې لاره ډیر ملکی خلک ځان لاس ورکی او د دې لپاره د افغان د افغانستان عمومي افکار د طالبانو په ضد هم ډیر احتمالا تحریکیږي.
ملګرو ملتونو هم د کال په منځ کې په خپل خپور شوی ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې په دا ډول چاودنو کې د ولسی خلکو د نخښه کېدو پیښې 15% کې زیاتې شوې دي. د جولای په 9 نیټه په هلمند ولایت کې یو مسافر وړونکی موټر په خښ شوی ماین ور برابر شو چې ورکی 13 کسانو وژل شول. د پاکستان نه افغانستان ته د کیلشیم امونیم نایټریټ سره د قاچاق په اړه محاسبه وکړه چې پاکستان کې د فوجي فرټیلایزر کارپوریشن یا د نورو ادارو د چارواکو نظر راوخلو خو بریالي نه شو. د امریکا د دفاع وزارت د ماینونو د مقابلې کولو د ادارې ویان ایرن سمیت فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي د پاکستان سره د امریکا اړیکې چې دا مهال خې نه دي، که خېشي نو د دغه هیواد نه د کیلشیم امونیم نایټریټ سره افغانستان ته دا وړېدو مخه نیول کېدای شي.
په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماینونو د چاودو د پیښې زیاتوالی نجیب عامر رپورت دفتر وړاندې کولی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د تیر خالی په ورځ په افغانستان کې د یو امریکایي هلیکاپټر د پیښې په حقله د امریکا د دفاع وزارت هغه اندېښنې رد کړې چې ګڼې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له یو نوي او جدي یاغیتوب سره مخ شوي دي. بلخوا د صدر باراک اوباما سیاسي مخالفینو د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په حقله د نوموړي په تګلارې نیوکې کړې دي. په دې حقله نور حال د واشنگټن ډي سي نه زموږ همکار هارون بچا راکوي.
راپورونه ښایي د تیر خالی په ورځ په افغانستان کې د هلیکاپټر رالوېدل په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو په جګړه کې په امریکایي ځواکونو شوی تر ټولو غټ گزار دی. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ چې په ترڅ کې یو شمیر دولتي او قومي مشران له منځه یوړل شول، ښایي د طالب ورپکو لخوا د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د قوي مقاومت د وړتیا د دلیل په توګه وګڼل شي. د راپورونو پر اساس د امریکا پوځي چارواکو په بار بار ویلي چې طالبان سربیره پر دې چې ناټو ترې د دوی مهم مرکزونه نیولي، بیا هم غواړي د یکدوکا پیښو په رامنځته کولو د فعالیت کولو خپل ظرفیت په ډاګه کړي. د امریکایي ځواکونو د مرکز پینټاګون ویان کرنل ډیو لپن رسنیو ته ویلي د افغانستان په میدان وردګو کې د خالی د ورځې پیښه هم خایي طالب وسلوالو کړې کار وي، خو ورسره زیاته کړه چې دا یو واقعیا د کوم نوي میلان سرګندوی نه کوي. نوموړي هم دغه راز هوډ سرګند کړ چې طالبان دا مهال د تیښتې په حالت کې دي، خو د په خبره چې اوس هم کله ناکله بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو کوششونه کول شي. رایټرز خبري ایجنس په خپل راپور کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا خبره راغستې چې وایي د هلیکاپټر پر راغورځ دو کې د امریکایي سرتیر وژنه امریکایي ولستا د دې حقیقت ور یادول دي چې موږ په جګړه کې خکیل یو قوم یو. نوموړي په ان وخت کې هوډ سرګن کړی چې د هغه اورپکو پر ضد به چې امریکا ته ګواښ جوړوي خپل کمپین لا هم پسې ګړندې کړي. د رایټرز ایجنسی د راپور سره سم په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو د دغه وروستي برید لامله چې زیاتره قربانیانې د ځانګړو ځواکونو له هغې یوې یونټې نه وو چې د تیرې مې په میاشت کې د پاکستان په بډ آباد کې اسامه بن لادن وواژه، د امریکا دننه د سرتیرو د خپلو خپلوانو او خواخوږو د افغانستان د جګړې ضد احساسات راپارولي دي. د دغه یونټې د یو کمانډو ایرن وین کونډې میرمنې کیمبرلی وین ان بی سی ټلویزیون ته ویلي، زما خاوند د ټیم د نورو غړو په رنګ دا خبره احساسوله چې زموږ د جمهوریت په ځای پاتې کېدل یو غټ خطر سره مخ شوي دي. راپورونه دغه راز له افغانستانه د روان کال د اوړي تر پای پورې د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د براک اوباما په پلان د انتقادونو خبره کوي چې ځینې کتونکي وایي په دې کار کولو کې بیړه کړې او ځینې بیا په دې اند دي چې نور هم ګڼ شمېر عسکر له ټاکل شوي وخت نه باید په کمه موده کې ایستل شوي. سینیٹر جان مکین چې د 2008 کال د جمهوریت ریاست په ټول ټاکنو کې د اوباما د لاسا ماتې خوړلې وه، او افغانستان د امریکایي سرتیرو په کلار د رایستلو د خبرې په حق کې دی. د تیرې اتوار په ورځ ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې وویل موږ ته به هغه مسله پاکول وي کوم چې ولسمشر راته پیدا کړې ده. نوموړي زیاته کړه په افغانستان او د سیمې په نورو برخو کې داسې انګیرل کېدل چې ګوندې امریکا له دغه ځایه د وتو په هڅه کې ده زموږ لپاره کومه ښه خبره نه ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هارون بچا رپورٹ مو اوریدلې مشال ریډیو کې. تاسو مشال ریډیو اوري قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلای شئ، او هلته تاسو د مشال په ویب پاڼه باندې نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلای شئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د په لیکلې باندې هم لیدلای شئ. تاسو چې کوم بحثونه کوي هغه بحثونه هم اوریدلای شئ. اوس د پېښور کې یو نیمه بجه سوې ده. اسرار العالم مومن سټوډیو ته رسیدلې دی د خبرونو لنډیز راته وړاندې کوي.
کراچی کې د یوې ورځې د کلاری وروسته یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې. په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سعودي عرب شاه عبدالله سره د جنوبی ایشیا په امنیت خبرې اترې کړې. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروسته له هغې خپل رخصتي لنډه کړې، او هیواد ته ستون شوی چې په لندن کې په دریم ورځ هم د خلکو لخوا د راپورته شوي بغاوت لړۍ دوام لري. ناټو ویلي د خالی په ورځ په وردګ ولایت کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي 13 امریکایي او 2 افغان سرتیري د یو طالب مشر نیولو لپاره روان وو. او په نړۍ کې سټاک مارکیټونه یا د ونډې بازارونه په داسې حال کې راغورځېدلي چې د امریکا د قرضونو د اخیستو په اعتبار کې د کمی راتلو وروسته د نوي مالی بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي.
د خبرونو لنډیز درته اسرار الله مومند وړاندې کړل. اوس هم د خبرونی دوه منیمای ته راغلو. په دوه منیمای کې په سر کې تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د نن ورځې د لیکنو په اړه باندې وړاندې کوو. د پاکستان ورځپاڼو نن څه لیکلي احمد الله له اسلام آباد څخه راته بیانوي.
ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستانی ساینسدان ډاکټر سمر مبارک مند ویلي دي چې سین صوبې تر سیمې کې د کوئلې نه قریبا 1.5 میگاواټ بجلی ترلاسه کېدی شي، او د بجلی یو یونټ به په قریبا 4 روپۍ پریوزي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې په ملک کې د بجلی بحران ورځ په ورځ زیاتېږي، چې له وجې زموږ معیشت هم تباهۍ ته رسېدلی دی. ورځپاڼه لیکي که د بجلی دا بحران هم لکه د نورو مسلو موجوده حکومت ته په وراثت کې ترلاسه شوی دی، خو افسوس چې حکومت د توانایۍ د بحران دا مسله ختمولو لپاره څه کوټلې ګامونه پورته نه کړل. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې زر تر زره د کوئلې نه ترلاسه کېدونکې بجلی په منصوبې کار شروع کړي، چې نه صرف ورسره د اولس مسلې کمی شي، بلکې بجلی زیاتېدو سره به د ګیس چې کوم لوډ شیډنګ روان دی دا هم ختم شي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپلې ادارې کې لیکي چې افغانستان نه په پاکستاني سیمو کې کاروایانې کېدل اوس کومه نوې خبره نه ده. صرف شرخوخي نه، بلکې افغانستان سکیورټي فورسز او ایساف ځواکونه هم د پاکستان د سرحدونو خلاف ورزي کوي، خو افسوس چې پاکستان حکومت د دې مخنیوي لپاره څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل. ورځپاڼه لیکي چې فاټا او صوبایي حکومت د انتظام لاندې سیمو کې چکمې کاروایانې کیږي، د دې مخنیوي لپاره په وفاقي کچ مهمې فیصلې کېدل پکار دي. پاکستان له پکار دي چې د خپل اولس د تحفظ لپاره خپل سرحدونه نور هم محفوظ جوړ کړي، او خپل پخواني پالیسیانو کې بدلون راولي. ورځپاڼه لیکي چې خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت لا په ګډه د قبایلي سیمو لپاره انقلابي فیصلې کول پکار دي، چې د سیمو نه د شرخوخو جرایم پیشه ګروپونو او ترهګرو خاتمه وکړي، او که دې حواله سره زر تر زره ګامونه پورته نکړای شول نو ملک مخکې نه د بدامنۍ ښکار دی، او ملکی معیشت هم د ټولو په وړاندې دی، دا به نور هم تباه شي، او د ملک کومه مالداره طبقه چې دا وخت ځان په خاریو کې محفوظه ګڼي دوی به هم محفوظ پاتې نشي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې داسې محسوسېږي چې خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه په باړه سیمه هیڅ کنټرول نشته، او دا وجه ده چې تر اوسه هغلته باړه بازار نه دی کولاو کړی شوی. ورځپاڼه لیکي چې سرکاري حلقې بار بار دا خبرې کوي چې فاټا کې حکومتي عملداري قائمه کړې شوې ده، او پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې فعاله ده، خو افسوس چې د خیبر پختونخوا د گورنر کور نه په 100 کیلومتره لرې پرته سیمه تحصیل باړه کې اوس هم حالات خراب دي. نه صرف په سیمه کې د سکولونو تباهۍ سلسله روانه ده، بلکې شوکي کې هدفي وژنو او تختولو واقعیات هم ډیر زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې باړه تحصیل پیښور خار سره نږدې پرته سیمه ده او دغه وجه ده چې سیمه کې خراب صورتحال له وجې اثرات یې په پیښور خار هم پریوزي. حکومت له پکار دی چې نه صرف د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر ایجنسۍ ته منتقل کړي بلکې باړه کې امن لپاره د هم کوټلې ګامونه پورته کړي.
احمد الله او چې د پاکستان د نن ورځې کمر وسپانوي د هغو لیکنو ته کتنه کوله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې د پاکستان او افغانستان په اړه باندې دوه بیلابیلې مقالې په یو ریپورت کې درته لرو. یو خو رایټر خبري اژانس د کشمیر په اړه مقاله لیکلې چې وایي سش کال په ګرمۍ کې دغه سیمه د سیلانانو مرکز ګرځېدلې چې دا د دغې لانجبنې سیمې لپاره یو ښه خبر دی. او بلخوا په واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د هلمند ولایت د پرمختیايي منصوبه باندې یو مقاله خپره شوې ده. ملیحا میرزاده دا دواړه مقالې په دې ریپورت کې راغونډې کړې دي.
رائټرز خبری اژانس لیکي په دې اوړي کې کشمیر ته د هند شتمن خلک د سیلانیانو په توګه تللې دي. د 1999 کال د وسلوالې جګړې وروسته په اول ځل ګڼ شمېر خلک د سیل لپاره کشمیر ته تللې دي. خبری اژانس د کشمیر لپاره د امید سرک بولي او لیکي چې د واورو نه ډکې په دې ښایسته غریس سیمه کې د کشته کورونه او هوټلې خلکو د ځان لپاره نیولې دي. په سړکونو د ګاډو رش لیدل کېږي او په دوکانونو کې اخیستونکي د دوکاندارانو سره چنې وهي. رائټرز زیاتوي د هر څه د کتلو سره دا د بندنه هیر شي چې د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې دی. خبری اژانس لیکي دا یوازې انفارمیشن ټیکنالوژي نه ده چې تا ته د کشمیر وادي په نښه کوي، بلکې ډیری کشمیریان په کشمیر وادي کې په لسګونه زره د هندي امنیتي ځواکونو شتوالي ته په یو جدا نظر ګوري چې د دوی په خبره د دې سره د کشمیر ټولنه بنده کړې ده. هندي امنیتي ځواکونه هلته د پاسونکو د وهلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. تیره هفته د یوې نړیوالې ادارې مرسی کور په یو رپورټ کې راغلی چې کشمیری ځوان لک او خزی د 1300 کلونو راهیسې په کشمیر کې کاروبار پرانیستی. په دوی کې 28 کلن عرفان وای د ګلونو کاروبار کوي او دا ګلونه په دلی کې د دوایانو په یو کمپنۍ خرڅوي او په خپل کاروبار کې یې ډیره وده هم کړې ده. خود احمد او د هغه نور ملګری چې په کشمیر کې د بیا آبادولو په یو پروګرام کې برخه لري وایي چې دا بریاوی ډېرې لږ او نازکې دي. دغه اوړی په 13 کلونو کې په لومړي ځل د سیلانیانو مرکز ګرځېدلی دی، ځکه چې د کشمیر په 22 کلن ناجمن تاریخ کې دس کال اوړی لږ څه پر امن دی. بل لوري واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د راجیو چندراس کرن یو مقاله خپره کړې ده چې سټکی یې دی په افغانستان کې د وړوکي امریکا لوړې او ژورې. د افغانستان هلمند چې ورته په یو وخت کې وړوکي امریکا ویل کېدل، په دغه ولایت کې امریکا د اوبخور او د کرکیلي نظام جوړ کړی و. 63 کلن انجینیر جونز د هغه لوی پروجیکټ کتنه کوي چې مخه یې د هلمند د سیند په غاړه د یوې جدید ټولنې جوړونه ده. په دې کې د اوبخور لپاره کینالونه وستل شوي چې په دې سره زراعت پرمختګ وکړي او د دې ځای خواړه نورو ملکونو ته د ګټې لپاره برآمد کړي. نوي سکولونه، جدید هسپتالونه به په دغه خړو دشتو کې جوړیږي او د دې ترڅنګ به کارخانې جوړیږي او د سیند پر غاړې به د بند څخه بجلی ورکړل کېږي. انجینیر جونز وایي دې په دغه خاوره کې د یو نوي تهذیب د راپورته کېدلو پوره نښې نښانې ویني. په 1950 کال کې په هلمند کې چې امریکایان دغه ښارګوټي ته لښکرګاه وایي، خو افغانان یې وړوکې امریکا بولي، امریکایانو پرمختیایي پروژې شروع کړې وې. په دې کې انجینیر جونز یو له هغو څخه دی چې په دې پروژو کې برخه اخیستې وه او اوس واپس دغه سیمې ته تللې دي. دی وایي چې د هلمند په مارجا، ګرمسیر، نادلي، ناوه کې د اوبخور د نظام بیرته جوړولو لپاره هڅې کوي چې ځایي زمیندارانو سره مرسته وشي. د هلمند وادي اوس د دنیا په کچه د افیمو د پیداوار یوه لویه ذریعه ده. په دغه ولایت کې کارخانې، سکولونه او ټولنیز مرکزونه نشته. په افغانستان کې امریکا له 1300 کلونو راهیسې د بیا رغونې، پرمختیا او بشري مرستو لپاره باندې 40 بلیون ډالر لګولی دي او د خلکو دغه هیلو چې د اوباما او بوش اداره به افغانستان د ترهګرو د محفوظه پناهګاهو څخه د یو باثباته هیواد پر لور یوسي لا هم عملي بڼه نه ده اخیستې.
کشمیر ته سیلانیانو مخه کړې ده. د رایټرز خبری اژانس رپورټو او بلخوا په افغانستان کې په هلمند کې پرمختیايي منصوبې روانې دي. د واشنگټن پوسټ رپورټو دا دواړه رپورټونه په یو رپورټ کې تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کړل.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوس هم د شام پاړه باندې یو رپورټ درلرو، سره له دې چې خلیجي هیوادونه په لومړي ځل په رسمي توګه د سوریا د جمهوریت غوښتونکو پر ضد د حکومت ظلم غندلی او د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده، خو لا هم په دغه هیواد کې د تشدد دوام لري. په دې اړه تازه حال له واشنگټن څخه هارون باچا را کوي.
د رائټرز ایجنټس پر راپور کې راغلی عربي هیوادونو چې په سوریا کې د روانو نا آرامۍ او تماشای په چپه خوله کوله، د اتوار په ورځ د سعودي عرب د بادشاه عبدالله لخوا د سوریایي رژیم د کړنو غندنه کول او له دمشق خپل سفیر بیرته وطن ته رابلل، د کویت او بحرین بادشاهان هم ورته اقدام کول ته وهڅول. اجان زیاتوي سوریا چې وار لمخه پر لویدیځو هیوادونو بندیزونه لګولي، او په دې ورستیو کې روسیې او ترکیې هم چې د سوریا دوست هیوادونه ګڼل کېدل، ورته په کلکه د مظاهره کوونکو بشري حقوقو ته درناوی کولو لپاره وویل د عربي هیوادونو په دغه وروستي اقدام سره خای نور هم یوازې شي. د سعودي بادشا په خپل پیغام کې چې د العربیا ټلویزیون لالارې خپور شو، وویل په سوریا کې چې روان دي دا د سعودي عرب لپاره هیڅ د منلو وړ نه دي، او دا چې نور د وخت لزای کولو پرته دی باید رژیم خلکو سره د اصلاحاتو دروړلو خپل کړي لوزونه عملی کړي. په عین حال کې راپورونه ښایي د عربي هیوادونو لخوا سوریا سره د سفارتي اړیکو د قطع کولو پریکړې ښایي ولسمشر اسد هیڅ تر فشار لاندې نه وي راوستي. د هغه ځواکونو وایي چې د پیر پورز د هیواد د سنی مسلمانانو په ګڼمیشته قبایلي مرکز دیر الزور ټینکونه وخېجول او ناتاري ګولباري پرې وکړه. دیر الزور د عراق له پولیس سره لګیدلې د تیلو د تولیداتو له پلوه مهمه سیمه بدل کیږي، او وایي چې د تیر اتوار د ورځې را په دې خوا د غلطه د وژل شو عام وګړو شمیره 15 ته ورسېده. پین حال کې راپورونه وایي عرب لیگ هم په سوریا کې روانو د تشدد د پیښو غندنه وکړه. د ټولنې جنرال سیکرتر نبی ال عربی په قاهره کې خبري غونډه ته وویل چې دوی هیله مند دي د سوریا کشاله د خبرو اترو للارې حل کړي شي.
ما يجري في سوريا يقلق الجامعه العربيه ويقلق الدول كلها.
دا کوم پیښې چې په سوریا کې کیږي د عرب لیگ او د ټولو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ دي. موږ هیله مند یو چې سوریا چې یو زوړ هیواد دی، ادارې لري او په سیمه کې خپل یو کردار او مقام لري، با په سولیزه توګه د یو ډایلاګ په پیلولو هغه جوړ جاړې رامنځته کی د کوم راتل چې ضروری دي.
المصالحه المطلوبه بين افراد الشعب.
نو مړی البته په ډاګه کړه چې په عربي نړۍ کې درا پورته شو لانجمنو مسلو په حل کې به وخت ولګي.
سو اف یو کول فور اکشن فرام د عرب لیگ دیر از نو اکشن کمینګ فرام د عرب لیگ.
پس کته چې عرب لیگ ته د کوم کار یا اکشن کول لپاره وای نو دا سه حصہ به ونه ویني. کچاره ته د نور بیانونو خبره کوي او یا هم کوشش کوي تر سو د یو مسلې حل معلوم کی، زه आवाज د سوریا پاړه نه وایم، د لیبیا په شمول د عربی نړۍ د بل هر هیواد د مسلې په حق لوایم. د هیڅ کوم چټک اقدام د پورته کېدو تم ملري، دا تم ملري چې قدم په قدم با د قانې کولو او رضا کولو کارونه پر مخ وړل
کیږي.
رایټرز ایجنټس په خبره عرب لیگ د خپل اوسنی د کلارې د دریز برعکس د لیبیا په معاملې کې د دغه هیواد په فضا د پروازونو د تړلو د ناټو د پریکړې هرکلی کړو. دا ایجنټس په خبره فرانسې او جرمني هم یو ځل بیا د سوریا پولیس مشر غږ کړی تر سو د خپل خلکو پر ضد د ظلم او زیاتی په ودرولو مخالفانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. په ان وخت کې د سوریا دولتي خبري ایجنټس د چارواکو له خولې لیکلي چې دیر الزور ته خو یو ټینک هم نه دی ورغلی، او دا ټوله سیټلایټ ټي وي چینلونو جوړ کړي یو لوبه ده. د سوریا چارواکي هم د غراز د جمهوریت غوښتونکو د وژنو پړه پر وسلوالو ترهګرو ډلو چوي، چې وايي پوځي ځواکونه هم د دوی په تعقیب کې په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. په داسې کې رسنۍ وايي سوریایي رژیم په ټول هیواد کې د بهرنیو مطبوعاتي ادارو فعالیتونه تړلي دي، او ځکه نو دوی نشي کولی د حکومت او هم د اپوزیشن لخوا د ورکول کېدونکو خبرونو تصدیق وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهي یا سیشنبي او د شروع یا چهارشنبي په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
خوږ اوریدونکو، د تاسو مشال ریډیو اوري، او دغه خبرونه چې تر اوسه پورې تاسو خبرونه پکې اوریدل، دغه خبري باندې هم په دې ځای باندې تړو، او تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو دغه رپورټونه او د چیړنی او چې کومې انټرویو دي مرکې دي، دا تاسو په د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم کتلای شئ او هم اوریدلای شئ. یعنی دا په لیکلې باندې هم دي او د اوریدو کې هم دي. دی نه یوازې د نن خبرونې تاسو اوریدلای شئ، بلکې تر دې وړاندې چې څومره لکلنه مشال ریډیو پهل سوې ده له هغه راځي تر اوسه پوری تاسو ټول خبرونه اوریدلای شئ، رپورټونه هر څه اوریدلای شئ. اوس هم اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ ته ځو چې اسرار علم مومن دې درته وړاندې کوي.
ځوانانو غږ پروګرام کې ستړي مشي دا وار بوارې د درسي می یو ځوان بهادر زی په تعلیمي میدان او د ژوند په نورو برخو کې څه لا سره وړ نکړي.
ځوانانو په خپل کې یو مقابله شوی و، پاریچ کمټراسي او هغه ماته ملاو شوی و.
دا به هم وره چې د پیښور نوستری د فاین آرټس د خونکي د پښتنو کلتور ته د وده ورکولو لپاره څه حلې ځلې کوي.
زمونږ سټال پښتو مونږ سینما باندې مونږ د خپل تھیسس کړی دی. زمونږ د پښتو سینما د ډیر غلط تصویر پیښ کړی د زمونږ کلچر.
په پیښور کې د ځوانانو د یو تنظیم په حلو ځلو به هم خبر شي.
د دې کار دغه دی چې دا په دې صوبه کې هغه ځوانان راوچتولو یو کوشش کوي چې کم.
او په اخر کې به وره چې د افغانستان د کندهار سیمې ځوانان د بدمنۍ په دې حالاتو کې د ژوند څرنګه خوندو اخلي.
از دا دریا را سره ورو ورو د بازا و تا کس یارانی بالا ورو ورو نه خپل بالا ورو.
پروگرام پیل د بهادر زیب د مرکه نه کوو. نو موړې د ملکن ډیویژن د ډیر سیمه اوسیدونکو دی د مبارک زیب څخه موړومبې پښتنه دا کړی چې تاسو د محل څه روزګار کوي او په دې کې تاسو څه لاسته راوړنې کړی.
زما کار خو څنګه چې تاسو معلومه چې کله د خپلې کې خپل سامان مارکیټ ته راځي بیا هغه یو دوه شي، یو یې دا چې سامان ته مارکیټ ته ورسې، دریم یې دا چې سامان ته الته کوم خلک راځي چې کوم نارښتون کې راځي چې هغه تاریخ کاری شي په مارکیټ کې چې کوم ته موږ انګریزي کې ویزیبلټي وایو چې نا پروډکټ چې کوم نه هغه په مارکیټ کې ښکاري خلکو ته. زما چې کوم کمپنی دا یونیور تاسو باندې ورېدلې هغه بلاډر پروډکټس کی سنسلک دی، سرپ کی، صابونونه کی، بلا شی لکس لایف بوای وغیرہ، نو دا په شمول نه ټول پروډکټس پای شاملو. نو د دې مقابله شو چې را پک د چا علاقه چې کوم نه پای کې دا هغه پروډکټ چې کوم نه ډیر زیات ښکاري دی خلکو ته. پاره کې کوم اډټ شو اډټ کوم رپورټ راغلی دا رپورټ په نتیجه کې چې کوم ترافیو هغه ماته ملاو شو و. نو دا څنګه زړوم به قسمه سبنا چار پر انډیجر باندې کې ډیشن کې شامل شو او پر انډیجر باندې ما د ترافیو غټلی و. نو ډیر ځات خلک په پاوټو خلکو کې
بہادر جی تعلیمی میدان کے دخبل اللہ سر اڑن پڑا سدا سوائی
جمع ہو اللہ شکر دے ریکارڈ خفا دے لسم کی ماں وہ سو یو سلوک نمبر ہے اپنی سو کے تھوڑا سم نمبر ہمارا اگلے خبر بورڈ کے پاک بڑے میٹرول بورڈ میں یوزیو رسوات نہ لاوا دا کوارد نه علاوه نه ورڅ کوم مردان د نن سره د خبر سره نو بلادر کینډیډیټ سو پای کې نمش په لسم نمبر دا سی په یو لسم کې زما خې نمبر وي تقریبا څه د پاسه 300 نمبر وي دا په بي بي کې هم زما کې کوم پرسنټیج راځي نو هغه سلوره تیار دي او په انډیا کې زما کوم پرسنټیج راځي نو هغه اته تیار دي نو هو را الله په فضل سره زما ریکارډ ډیر خپه دي شوی.
بہادر جی پاخر کی دزبانانو لپاره یو پیغام هم لري او وای
بنیادی انتر خو مهنت ته اشاره دار ته لپاره ضروری ده. دا غین علاوه به دا خبر وکم چې دغونو او د مور او پلار د واګانی چې دا درسنه نه درځره ان یو ځینو مهنت باندې کار نه کوي او هغه له شوري سره دا کېږي چې هغه له سیزت پر کړه یې خیال ساتي. نو مهنت په خپل ځای او د مور او پلار او دغونو او د نور خاندان د واګانی پکر به چې شوري سره وسره
دا و د ملکن ډیویژن د ډیر اوسیدونکو یو ځوان بهادر زیب چې دا محل په یو ملټی نېشنل کمپنۍ کې کار کوي او په دغه روزګار کې یې لاسته راوړنې هم کړي. د ترڅنګ د نوموړي د پیښور بورډ د لسم په امتحانونو کې هم پوزیشن راغلی دی. څو ورځې وړاندې په پیښور یونیورسټۍ کې یو تصویري نمایش وشو. د دې تابعیت د فاین آرټس د کونکو کړی و. په دې نمایش کې ګډونوالو د خپلو خیالاتو اظهار د تصویرانو د لارې کړی وو. په دې نمایش کې برخه اخیستونکي د فاین آرټس د کوونکي سارا نجیب چې په پښتو فلمونو یې څېړنه یا تیسیس کړی وو د مشالډو خبریال شبیر جان ته یې ویلې په کار ده چې د پښتو ژبې فلمونه د پښتنو دون کلتور ته وده ورکړي. نه چې په کلاشنکوف او فحاشي کلتور یې د بدلولو هڅه وکړي.
زمونږ سټال پښتو مونږ سینما باندې مونږ د خپل تھیسس کړی دی. زمونږ د پښتو سینما د ډیر غلط تصویر پیش کړی دی. زمونږ کلچر کنه زمونږ د ټریډیشن ډیر غلط تصویر پیش کړی، مطلب چې فلمونو کې خي ډرامو کې دسي خي چې ډیر زیات مطلب قتل و غارت خي او ډیر نیولټي خي دسي قسم فلمونه دسي چې بے شرمخ قسم شیزونه پکې خي. زمونږ پښتو خپل کلچر دی، زمونږ چې دا رواجونه دي دا بالکل هم دسي نه دي. زمونږ خپل بیک گراؤنڈ وګورو هغه کې ډیر شریف خلک او ډیر مطلب امن پسند خلک او عزت دار خلک او نن سبا فلمونو کې خي عبید
د پېښور یونیورسيټي د فاین آرټس د کونکي سارا نجیب وای د دې تصویري نمایش د لارې هغوی نړۍ ته د پښتنو د کلتور صحیح اړخ وړاندې کول غواړي.
دا خو ډیر ضروري دی نن سبا دې ورځو کې، ځکه چې دا پښتو او د پښتون ډیر زیات بدنام شوی دی پوره ملک هم او پوره دنیا کې هم. ټیروریزم چې دا ډیر زیات شوی دی نن سبا پېښور کې او خیبر پښتونخوا دی، لحاظ نه ډیر بدنام شوی دی چې خلک ډیر داسې راتلو نوم یریږي پېښور سایډ ته. دی وی چې کېدای شي دلته هر وخت دھماکې او ډیر زیات مطلب قتل و غارت یو یریږي نه راځي. نو دا یو پازیټیو مونږ ایفرټ مونږ کوو چې خلکو ته پته ولګي چې دا سافټ سایډ آف مطلب کے پی کے دی، چې خلک هم دلته دي، دلته عزت دار خلک دي، امن پسند خلک دي.
دغه تصویري نمایش کې برخه اخیستونکي یو بل د فاین آرټس د کوونکي عزیر محبوب د پښتو ژبې موسیقۍ لپاره کاریدونکي آلاتو باندې څېړنه یا تیسیس کړي. نوموړې د خپل کار په اقلا څه داسې وایي:
زما ټاپک چې دی نو هغه فوک میوزیکل انسټرومنټس آف خیبر پختونخوا دی. په دې کې رباب، سرینده، ډماما، تبلا، دوپړې دا ارسما دا کړی دي. دا انسټرومنټس چې خلکو ته پته ولګي د دې په مازی کې د څنګه استعمال لیدو او نن سبا دا څنګه یوز کیږي. بل دا چې ما وی چې دا پروموشن وشي د میوزیکل انسټرومنټس کم چې زموږ کلچر نه رورو ختمیږي، ځکه چې اوس ډېر کم دلته دکانونه په خبر کې پاتې شو چې دا انسټرومنټس پکې او مین انسٹرومینٹس پر کشتہ مثلاً رباب، ستار، تبلا اس صرف دا ملاوی دلتا او دا سرنگ دشوا او دا نور چکم دی بینجو منجو دا اس ڈیر کم دی مطلب تقریباً ختم شوی زمون کلچر نا. نو ما زک دا ٹاپک واسط ما وچ خلق کو تا پتم لگی دی انسٹرومینٹس بار کم او دی پروموشن موشی دا اصل کے دا پوسٹر دے دے پوسٹر کے ما تبلا، ڈماما اور ڈول تصویر ما ورکر دے نام دے لکھے دے ساؤنڈ آف وکٹری اور ڈیفیٹ، مطلب دا چې ډماما پخوا زمانه کې چې کوم جنگونه ځکل کېدل، جنگونه چې شکست چکل یو قوم چې د نوغه شکست دا کو نو هغه ډماما غیب غبولا او فتح چکل نو هغه ټیم باندې هم ډماما غیب غبولا.
د فاین آرټس سانګیز د کونکي سارا نجیب چې د پښتو ژبې په فلمونو یې تحقیق کړي وای باید د پښتو فلمونو جوړولو لپاره لایق خلک را مخته شي.
چې دا نوی ټیلنټ مخې ته راشي، ښه خلک مخې ته راشي، ښه کورونه والے ډایرکټر مخې ته راشي او ښه فلمونه جوړي او داسې ټاپکس باندې فلمونه جوړي چې هغه زموږ مطلب خپل کلچر او خپل ټریډیشن رواجونه خلکو ته وښایي. جرګه او زموږ د دې څنګه پرده قسم چې کوم رواجونه دي دې باندې دې ټاپکس باندې فلمونه جوړ کړو خلکو ته وښایي چې دا زموږ کلچر اصل کې دا دی.
د فاین آرټس د کونکو عزیر محبوب د خیبر پختونخوا د حکومت څخه څه داسې غوښتنې لري او وایي:
دا بالکل زمونږ حکومت تم پکار دی او دا نشتر حال چې سکول شوی دی یو کال شو دلته اوس پکار چې ډفرنټ داسې زمونږ کلچر پروګرام وشي، میوزک بار کې پروګرام وشي، داسې زمونږ فوک میوزیکل انسټرومنٹ چې دا چې دی مطلب لایف الته پروګرام ځینې خلکو ته پته ولګي چې دا یو یو انسټرومنٹ څنګه بیل بیل آواز.
په پېښور یونیورسيټي کې ترسره شوی په تصویري نمایش کې د برخه اخیستونکو د فاین آرټس څانګې د زده کوونکو سارا نجیب او عزیر محبوب خبرې مو واورېدې. په پېښور کې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره یو اداره ده چې ورکه د ټول پاکستان څخه څه باندې 8000 ځوانان کار کوي. د دې ادارې مشر عدنان خان دی. عدنان خان په خپله د انجینرینګ او ایم بی ای ډیګری نه ترلاسه کړې دي او اوس د نورو ملګرو په مرسته د ځوانانو د اداره چلوي. دا چې دا اداره څه کارونه ترسره کوي په دې اړه عدنان خان وایي:
او د دې کار دا دی چې دا په دې صوبه کې هغه ځوانان هغه خلک راوچتول او کوشش کوي چې کم بے روزګار دی، کم تعلیم نه کوي، یا کم هغه خلک دی چې تعلیم ته رجحان نشته، چې هغې له مختلف طریقو سره تعلیم په هغه خلکو کلي شي، هغې ته مختلف نوې طریقې وښیلی شي د کاروبار کولو، د پیسو ګټلو، د صوبې کې خدمت کولو لپاره.
دا چې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه د ځوانانو دا اداره کله جوړه شوه او تر اوسه یې کوم لوی لوی کارونه تر سره کړی په دې اړه عدنان خان وایي
دا جی تقریبا یو کال کېږي چې دا جوړه شوې ده او دا دې ټول غټ کارونه دغه وشو سیلاب کې زمونږ ټول چې کوم ځوانان او کوم ټول ملګري وو هغوی ټول راغونډ شوي وو نو 15 لکه روپۍ هغوی راغونډې کړې وې چې کوم باندې مونږ سیلاب زدګان چې کوم خلک دي هغوی لپاره خوراک اوچ خوراک دوایانې کپړې کیمپونه د هغوی لپاره نور سهولیات مونږ ورکړي وو په نوخار کې پیرپئی کې په تاروجبه کې ملکنډ کې سوات کې د دې نه علاوه مونږ بل یو څو اکټیویټیز دا سکړي دي اوس نوې چې کوم زمونږ شوې ده هغه دا ده چې 525 کسان مونږ بوتلي وو جلوزی کیمپ ته جلوزی کیمپ کې یو سروې کولو هغه په یو ورځ کې کولو نه ده 525 کسانو هغه سروې په یو ورځ کې کړې ده ډېره کامیابۍ سره کړې ده د هغې په بدل کې دي لپاره 2000 روپۍ هر کس ته او ورسره یو سرټیفیکیټ ملاو شوی ده د اپریسیشن سرټیفیکیټ چې تاسو ډېر ښه کار وکړو ډېر زبردست کار مو کړلو دې نه علاوه مونږ جی مختلف یونیورسٹیانو کے مختلف اداروں کے ٹریننگ اگر ٹریننگ ضروری اور اسٹوڈنٹ پاپا اسٹیج مانی ادری کی ناگا خبر ہے اکثر اسٹوڈنٹان زمانگا تیوی شی اگی پا کلا اسٹیج مانی ادری کی ناگی مانی یا رہو لگی اگی خبر اکبلا نشی کبلا ناگی یا رہ لگی کولا دا پارا اگی مانگا ٹرین کو شی اگی خبر اکڑا لے شی خبر زان بیان کی اسا کول غواری اگی بارا کی خبر اکڑا لے شی نا دا غز مانگا یو دا غلا کیا بھی آر درم ادرم امی اشتا مختلف لگی
دا چې د عدنان خان او د هغه ملګرو سره دا خیال څنګه پیدا شو چې ارګنایزیشن فار یوت اینڈ ډیولپمنټ په نامه دا اداره جوړ کړی
مونږ دا څه و چې مونږ یو څو مرګري دا سیلاب نمک کې راغونډو د خلکو له مقتل دی ډېر څه دا ځکه نه وزیرستان او دغه د آی ڈی پیز راغلیو ناغي لپاره مونږ نه سوچ مونږ وی دي لپاره څه وکړو د خلکو لپاره ناغه مرګري راغونډ شو مونږ دې لپاره امداد وکړلو دا نه امداد نه پس مونږ وی چې ولې دا یو ارګنایزیشن جوړ کړو دا به کې دی ټول ریپرزینټ کو او دا ټول راغون شو ځوانان په یو ځای باندې یو کار وکړو داغې به زیات اثر وي د خلکو لپاره د ملک لپاره د هغې نه دغه ملګرو مونږ ټول په یو ځای باندې او دغه شروع کړو هغه مو بیا د ارګنایزیشن جوړ شو هغه ورځ نه لګیا د تر اوسه پورې او ډېر ښه ماشاءالله لګیا ده مونږ جی په چا باندې ډیپینډنټ نه یو چا باندې انحصار نه لرو مونږ خپل سټوډنټان ملګري یو خوا بل خوا لګې لګې پیسې راغونډو بل مونږ ټریننګ سیستم کوو نه هغې ډېر لږ شانتې فیس کېږدو د کوم فیس مونږ هغې نه روزي هغې کې 15
عدنان خان د ځوانانو د دې ادارې د مستقبل په اړه ډېر پر امید ده او وایي
ان شاء الله یقین مو ده پدې خلکو باندې پدې مرګرو باندې پدې طالب علم باندې چې دا وی دا دې کې ډېره زبردست جذبه ده او یو د ملک لپاره څه کول د پاره د ټولو خلکو کې د ټولو سټوډنټانو کې د ټولو طالب علم کې یو زبردست قسم کې جذبه ده او دا جذبې ته چې ګورو ان شاء الله ډېر لری پرې به دا کار جاری ساتو
عدنان خان په اخره کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
پیغام په دغه دی جی چې زمونږ د خلکو ته پکار دی دا روچت چې دلته زمونږ د خلکو ډېر دوه غټې مسلې دي چې کوم ما کتلې دي یو دغه مسله ده چې زمونږ خلک زمونږ سټوډنټان زمونږ طالب علمان چې کله ډیګریانې واخلي نو هغوی دغه سوچ کوي چې نوکریانې نشته څه کولو دپاره نشته نو هغوی په همداسې باندې خپل ځایونو کې خپل کورونو کې کښېني او سرونه ټکوي زما هغوی دپاره دغه درخواست ده چې روزی ځان دپاره وړې وړې اپرچونیټي ځان ته وړې وړې دغه خپله جوړې کوي څه واړه واړه کاروبارونه شروع کوي څه واړه واړه
که څه هم د پښتنو په ځنو سیمو کې ځوانان په بدمنۍ او جنگ کې رلوي شو ولې بیا هم د ځوانان د ژوند نه خوندونه اخلي همداسې د افغانستان د کندهار ځوانان دي زمونږ خبریال سید شاه سکیم د ځوانانو دغه محفل ته ورغلی دی او دا رپورټ یې رالیږلې دی
که له یوې خوا د کندهار په ښار او ځینو لرې پرتو سیمو کې وخت نا وخت د چاودنو او نښتو پر مهال درانه اوازونه د خلکو غوږونه کڼوي بله خوا بیا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه لا هم په ځوانانو ډک دي او د هرې ونې له بیخه د سندرو او دریاو اوازونه اورېدل کېږي د کندهار ځوانانو زیاته برخه د خپل ژوند هر ورځ په میلو او لوبو تیروي. د ارغنداب ولسوالۍ په یو باغ کې تر ونه لاندې ناست څو تنه ځوانان وایي چې د جمعې په ورځ له ښار او لرې پرتو سیمو څخه سلګونه کسان د ارغنداب ولسوالۍ د بابا صاحب زیارت ته ځي او هلته میلې کوي. د حیات الله په نامه یو ځوان بیا خپل ځان د ملګرو په ټولۍ کې تر نورو کمالداره بولي او وایي چې کولای شم په یوه نه یوه توګه د ملګرو سات ورتیر کړم.
زما هم اشپزي زده ده، هم مې دریایي زده ده، هم مې فوټبال زده دی. درې سره شیاره لوبه چې د دوی خوښ یې هغه ورسره کوای. نن خو مې دا د دریا وټه کوله، بانډار د یارانو سات مې ورتیر کړي. نور وخت به د هغې سره زوروره خولې ګپ وکړي او ورکې وکړي چې هر شي د یارانو خوښ هغه کړو.
د کندهار بېلابېلو میله ځایونو ته په میلو وتلي ځوانان ډلې ډلې وي چې هره ډله بیا داسې کسان لري چې بېلابېلې لوبې او یو د بل خدمت کولای شي. بسم الله جان چې اشپزي او نورې لوبې یې نه دي زده، ملګري په سندرو خوشحاله وي.
درته چې غم له وفادار دی وته کله کله غم چې تل را سره وینه وته کله کله غم چې تل را سره وینه ګل ګل لکه یې در ګل نازکه لاس په لاس کې راکه چې جوړه زوی لمن ته.
که څه هم په کندهار کې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په پرتله امنیت حالت ښه نه دی، خو بیا هم یوازینی ولایت دی چې په زیاته اندازه د میلو ځایونه لري او اوسیدونکي یې هم په میلو او سیلونو د وتلو پخوانی دود اوس هم د تیر په څیر پالي.
اوردونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سر ته رسی. خپل کوربه اسرار علم مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.